گاغا رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو، رادیو آشنا،
صدای امریکا. السلام علیکم درنو اوریدونکو، په دې هلا چې روغ جوړ یې، زه نظرانه یوسف سی او زیبا خادم د دې وخت خبرونه سره درته هرکلی وایو. نن د 2014 کال د جنوري د میاشتې 2 نیټه ده. د مهمو خبرونو سرټکی اوري.
د افغانستان قواو په هلمند کې د وسلوالو طالبانو دویم ستر زندان هم مات کړی دی. پولیس په هند کې کوشش کوي چې د هغه ټوپکوالو هویت معلوم کاندي چې د پاکستان سرحد ته نږدې د هوایي قواو په اړه حمله کړې ده. او په سعودي عربستان کې د یو شیا مولا په شمول وسل ویختنه اعدام شوې دي.
د هند ټول نفوس ډیر کم شمیر خلک د قیمتي دواګانو د اخیستلو قدرت لري. د میډیسن بابا یا د دواګانو د بابا په نوم یو سړی پوخ عزم کړی دی چې د کلینیکونو نه هغه اضافي دواګانې راټولې کړي او په ارزانه بیه بېوزلو ناروغانو ته ورکړي چې ځای کیږي. په دې حقله رپورټ او د پاکستان بخنه غواړم د زیمبابوې او د افغانستان د کرکټ د دریم میچ په حقله باندې تازه معلومات به هم په خبرونه کې تاسو ته اورم.
د افغانستان قواو په هلمند کې د وسلوالو طالبانو دویم ستر زندان هم مات کړی دی. د افغانستان امنیتي مقامات وایي چې د هلمند د ګرشک په ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو یو زندان مات کړی دی. لسګونه زندانیان خوشي کړي دي. د 215 میوند قول اردو قومندان تورن جنرال محمد معین فقیری د امریکا غږ آشنا رادیو ته وویل چې د خوشي شوو زندانیانو 950 کسانو ته رسیږي چې وسلوالو طالبانو د 1300 رئیس د دولت سره د همکارۍ او ځینو نورو تورونو له کبله ځان سره بندیان کړي وو. حکومتي قواو یوه میاشت مخکې هم د هلمند نوزاد په ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو د یو زندان نه 60 تنه آزاد کړل چې محلي امنیتي پولیس، ولسي مشران او 100 تنه ماین پاکان هم پکې وو. د هلمند ولایت مطبوعاتي دفتر ویلي دي چې د وسلوالو طالبانو د بند څخه په خوشی شو کسانو کې ممکن حکومتي او حکومتي پلوه کسان هم وي، خو اکثریت عام خلک دي چې وسلوالو طالبانو په بیلابیلو تورونو بندي کړیو. سرچینه وایي چې خوشی شوي زندانیانو ته وسلوالو طالبانو شکنجه هم ورکړي دي او دا مهال تر علاج لاندې دي. ځایي اوسیدونکي وایي چې د هلمند په بیلابیلو برخو کې وسلوال طالبان پټ او ښکاره زندانونه لري او لسګونه هغه کسان پکې ساتي چې د حقوقي دعوو په ګډون د حکومت سره د همکارۍ د هغوی له امر څخه د سرغړونې او په ځینو نورو پیښو کې وسلوالو طالبانو ته مطلوب دي. طالبانو تر اوسه پورې په دې حقله مطبوعاتو ته څه نه دي ویلي.
پولیس په هند کې کوشش کوي چې د هغه ټوپکوالو هویت معلوم کړي چې نن سهار د پاکستان سرحد ته نږدې د هوایي قواو په اړه حمله کړې ده. تفصیل د حسب الکوزیناوري.
چارواکي وایي چې لړ تلړ څلور حمله کوونکي او دوه اسکر د پنجاب د ایالت د پټان کوټ په هوایي اډه کې په حمله کې وژل شوی دي. د هند د کورنیو چارو وزیر داسي وایي،
پاکستان همارا پڑوسی دیس ہے، ہم چاہتے ہیں پاکستان ہی نہیں بلکہ
پاکستان زموږ گاونډي دی او موږ نه یوازې د پاکستان سره په سیمه کې د خپل ټولو گاونډیانو سره سولې اړیکې غواړو، خو په هند باندې هر حمله به هند مجبور کړي چې ځواب ورکړي. د دوونه ورده چې د عامله نن په داسې حال کې سوي چې په هند کې په دې تازه شپو ورځو کې د پولیسو په یو سمنصب باندې د حمله نو ورسته کلک امنیتي تدابیر نیول شوی دي. حسیب الکوزی، امریکا غږ، واشنگتن.
د سیمه یو نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیونه اوري. د سعودي عربستان د کورنیو چارو وزیر وایي د یو مشهور شیعه ملا په شمول وسل ویختنه چې په تروریستي تورونو محکوم شوی وو نن اعدام شول. دغه ټول اعدام شوي کسان پرته له دوه کسانو نه چې یوې کاناډایي او بل مصری وو نور د سعودي عربستان اتباع وو. دغه اعدامونه د ملک په 12 ښارونو کې شوي دي. د کورنیو چارو وزارت ویل شیعه ملا شیخ نمر په همدغه ډله کې نن اعدام شو. هغه په 2011 کال کې د عربو د پسرلي په نوم د شیعهګانو د احتجاجونو په لړ کې یو مهم کس وو او امکان لري چې د هغه اعدامول د سعودي په سلطنتي نظام کې بیا د ناکراریو د پیل کېدو سبب شي. د انمر رور په ټوټر کې لیکلي دي چې د شیخ ادام به د مساوي حقوقو د غوښتنې لپاره د مبارزې مخه ونه نیسي. هغه ویلي دي چې موږ به په خپل ملک کې په سولیزه طریقه د بدلون او اصلاحاتو لپاره مبارزې ته ادامه ورکو. په لبنان کې یو مشهور شیعه ملا خبرداري ورکړی دی چې د انمر اعدام به عکس العمل ولري. شیخ عبدالامیر کابلان د شیعهګانو د اسلامي شورا د رئیس مرستیال چې د لبنان د 1.2 میلیون شیعهګانو د مذهبي سازمان دی ویلي دي چې دا بشري ضد جنایت دی او په راتلونکو ورځو کې به ورته ځواب ورکړل شي. آیت الله احمد خاتمی چې په ایران کې د مهمو ملایانو په جمله کې دی، د ایران د مهر خبری آژانس سره په مرکه کې ویلي دي د انمر اعدامول د سعودي د واکمن کورنۍ د جنایتکارانه خصوصیت څرګندونه کوي. د ایران د خارجه وزارت نطاق حسین اجبار انصاری ویلي دي چې سعودي عربستان به د انمر د اعدام د بدل عکس العمل وګوري. د بشري حقوقو ډلې وایي په سعودي کې اعدامونه معمولا په عام محضر کې کیږي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15.
خبرونه ته د مورګو.
سعودي عربستان پرون د جمعې پورس په بغداد کې خپل سفارت بیرته پرانستې ده. سعودي عربستان دا اقدام د دې لپاره کړی دی چې د اسلامي دولت د ډلې په مقابل کې چې په عراق او سوریه کې ځینې سیمې نیولې دي، سیمه ایز اتحاد تقویه او پیاوړی کړي. سعودي عربستان په 1990 کال کې وروسته له هغه په بغداد کې خپل سفارت وتړو چې د عراق د هغه وخت دیکتاتور صدام حسین په کویت باندې يرغل وکړو. په عراق کې د سعودي عربستان سفیر د العربیا ټلویزیون ته وویل چې د دې سفارت پرانستل به دا موقع برابر کړي چې دواړه هیوادونه د توندلارو او سختدریزو په مقابل کې په امنیتي او نظامی چارو کې همکاري پراخه کړي. د سنیانو تر واکمنۍ لاندې سعودي عربستان د زیاتې مودې را په دې خوا په عراق باندې انتقادونه کول چې ایران ته ډیر نږدې شوی دی او د سنیانو په خلاف د فرقایي توپیر نه کار اخلي، خو دا تورونه د بغداد لخوا رد شوي دي.
د امریکا د ټکساس په ایالت کې خلکو د هغه نوی قانون هرکلی کړی دی چې په هغه په اساس به د دین وروسته خلک وکړي شي چې په ښکارا ډول وسلې وګرځوي. د دینی وی قانون پلویان چې پرون د جمعې په ورځ د ټکساس د استن په خار کې تصویب شو، لارو کوڅو ته د خپل وسلو سره راووتل او د نوی قانون هرکلی وکړ. د امریکا د سلويختو نه زیات ایالتونه په عامه د وسلو د ګرځولو یو ډول قانون لري، خو د ټکساس ایالت په دې مشهور دی چې خلک په عام ډول په عامه ځایونو او تجارتي سیمو کې هم د وسلو سره ګرځېدلی شي. هغه چې د وسلو سره په عامه ګرځېدلو مخالف دی وایي چې ډېر لږ شواهد شته چې دا ثابته کړي چې هغه سیمې چې په کې خلک په آزاد د وسلو سره ګرځي نسبتا خوندي سیمې دي.
د سومالیا په پایتخت موګدیشو کې نن د شنبه پورس د ویزان مرګي حمله په نتیجه کې لکتر لگا دو کسا وجل شوی دی. بریتکون کی زانتا د یو ریسټورنت د نن انفجار ور کړی دی چیرې چې زیات شمیر خبریالان او حکومتي چارواکي کینی او پاسی.
امنیتي کمره شي چې ټوپک والا ډز کوي، ځینې خلک نږدې ریسټورنت ته ځي او کوشش کوي چې ځانونه پټ کړي. یوې عیني شاهدی وویل
منګه دی ویری بی خیره پیګلو قریب اته کسو په تاویل خانه کې پرشو د دروازې شاته ودرېدو چې اغه ونه شي کړې داخل شي.
تر اوسه پرې د دې حمله هدف نه دی معلوم. همدغه راز دا هم نه د معلومه چې دا حمله په اسرایلانو باندې د فلسطینیانو په حمله پورې مربوطه و کنه. نادی وویل دا ځکه یو ډارون کې صحنه و چې داسې پیښې په درسته نړۍ کې کیږي. دا حمله په داسې وخت کې وسوه چې د درویشتو وژل سو فلسطینیانو مړ چې په اسرایلو باندې د څو تازه حملو په دوران کې وژل سی و لویدیځ غاړې ته یوړل سول. داسې ښکاري چې اسرایلو د تاوتریخوالي د حل کولو دپاره د جمعې په ورځ مړې انتقال کړل. فلسطینیان قریب هر ورځ اسرایلان په چاقوګانو وهي، ډزې پر کوي چې تر اوسه پورې په دې اخیرو میاشتو کې 21 فلسطینیان پکې وژل سوي دي. شافیه سردار، امریکا ژغ، واشنگتن.
هغه راپورټ مو واورید چې په تل ابیب کې د اسرایلو پولیسو دا کوشش پیل کړی دی چې هغه ټوپک والا پیدا کړي چې د یوې شرابخانې د باندې ډزې کړي دي، دوه تنه وژلي او درې نورې زخمي کړي دي. امنیتي کمرو خودلې ده چې ټوپک والا د ځکه ځینې خلک رستورانت نږدې یو کوشش کوي چې ځانونه پټ کړي. تاسو د یوې عیني شاهدې خبرې واورید او د نیویارک د هغه اوسیدونکو کورنۍ چې د نیوی کال پښپا د اسلامي دولت د ډلې په استازیتوب د حمله په تور نیول شوی وایي چې هغه د ډیر په خوارایسي په روحي ناروغي اخته و.
دروریدونکو د خبرونه لومړی تاسو ته تازه معلومات درکو. د افغانستان او د زیمبابوې د کرکټ لوبه چې روانه ده دریمه لوبه ده، دوه لوبې افغانستان ګټلې دي، دریمه څنګه روانه ده؟ عاشق الله اوس د میچ ګوري او موږ ته به حال راکړي. عاشق الله یې بلاین کې
سلام تاسو ته نظرنې هم درنګه د امریکا غاښنه د ټول درنو اوریدونکو ته بلې ته کښتا شویلې. د افغانستان او زیمبابوې د کرکټ د لوبډلې ترمنځ دریمه یو ورځنۍ نړیواله لوبه په شارجه کې کېدله. د زیمبابوې نوبات خلاص البته ټول لوبغاړي په نه تلفتم وو کې وسوځدل. 115 رنځونه جوړ کړي دي د زیمبابوې لوبډلې. اوس په افغانستان نوبات لاندې شروع شوې تر اوسه پورې د افغانستان نوبات به شروع کیږي. نو افغانستان به
دا خو څنګه دا خو ډېر کم رنځونه جوړ نه کړل،
ډېر کم رنځونه جوړ کړل. البته کوو کتل شي د زیمبابوې په ټول لوبډلې کې دوه کسان نن سکور وکړي. یو محمد سن مسکت چې درې ته وکړل او بل کریمر اته 50. د دې نه بغیر د سر دوه لوبغاړي یعنی اوپنران سفر سفر وسوځیدل. یوې هم رن جوړ ک په اول اور کې په دویم اور کې څنګه نو رس هم لوبغاړي یو یا دوا یا ته سفر داسې رنځونه کړی دي. یوازې یوازې عملتن مسکت او کریمر دا دوا لوبغاړي و چې یوې درې ته بل ته 50 وکړل.
اشکولا درته وای چې وکټ چا واغستې ډیره
د افغانستان په توپچون کې بلارونو کې بیا ټول خلو به وکړل. امیر حمزه دوه وکټ اخیستې دي، دولت ددران هم دوه وکټ اخیستې دي، میرویس اشرف ترپورونه خلو به کړی ده. هغه د زیمبابوې درې لوبغاړي وسوځول او همدارنګه سمیع الله شینواري هم په دوه ورونو کې هیڅ وکټ ونه اخیستل. محمد نبی یو لوبغاړي وسوځو او راشد خان هم یو لوبغاړي وسوځو. نو اوس اصلن د افغانستان لوبه لامده شروع شوی، البته وقفه ده. د وقفه وروسته به لوبه شروع شي. ځکه ته به معلومات ورکړو چې دوی کولی شي چې د لوبې ټول جزئیات امریکا کا شنه د فیسبوک په پاڼه باندې هم تعقیب کړي. facebook.com/voa پښتو او نتیجه به ان شاء الله په راتلونکي خبرونه کې اوریدونکو ته اعلان کړو.
بېلکل شکر الله کدار ته وای چې د افغانستان د بیټینګ په وخت کې کوی راته چې څومره چانس لري افغانستان چې دا میچ وګټي.
هر لوبه اوردونکو ته معلومات شته دی اتمن 245 د زیمبابوې لوبډلې د افغانستان لپاره کېول نه هغه ورته تعقیب کړل. نو 150 د شکار کې دومره بګران نه وچی څنګه د افغانستان په لوبډلې کې ځینې تغیرات هم راغلي دي. درې لوبغاړي د ځل بدل شوې دي. د تیر لوبه کې چې خه نو ځل دی نوروز منګل و همدارنګه نجیب الله زدران و دا غد دواړه اوسې چې شوې دي. دا غد ته حشمت الله شاهدي او شفیق الله شفق چې دواړه بیټسمنان دي. البته دې ته ځای ورکړ شوی دی. همدارنګه د روخان بارګزی په ځای راشد خان ته دا ور نوبت ورکړ شوی و. نو دا چې د افغانستان لوبغاړو په دې پوښیږي چې بیټسمنانو په ضرورت پښته ده، دا اضافي بیټسمنان دا ور پروژه کښولې دي. نو ان شاء الله چې دا هدف پوره کول به دومره سخت نه وي.
مننه شکر الله رحیم زوی وو. تاسو ته تازه معلومات بیا په روانه خبرونه کې به درکو.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
د هند ټول نفوس ډیر کم شمیر خلک د قیمتي دواګانو د اخیستلو قدرت لري. د میډیسن بابا یا د دواګانو د بابا په نوم یو سړی پوخ عزم کړی دی چې د کلینیکونو نه هغه اضافي دواګانې راټولې کړي او په ارزانه بیه به وزل ناروغانو ته ورکړي چې ځای کیږي. پاموکړی د نوی ډیلی او کلکتې نه د امریکا غږ د هندي سرویس ته خبريال شیخ عزیز الرحمن رپورټونه ده چې سید سلیمان شای تاسو ته دراوروي.
نیو ډیلی میو روګا دی اکامې سیګن ها سینداري کو سیګو بیرې نه
دا وخت د هند ټول نفوس یو اشاریه یو میلیارډ ته رسیدي. خو ډیر کمې په بازار کې د قیمتي دواګانو د خپل قدرت او توان لري. ماګه دی وسړی پوخ اعظم او اراده کړی دا کومي اضافه د واګانې چې په کلینیکونو کې پرتې دي راټولوي او په وړیا ډول به وزلو ناروغانو ته ورکړي. د دې خیراتي کلینیک چلوونکی ډاکټر اس ال جین هر ورځ ګنښ مې ناروغان ماینه کوي او دواو ته لیکي. ډاکټر جین امریکا غکتا بریاړه ویل
زمون غرض او مرام داده چی پوریا توگا داده ناروغانو علاج وشی او هاگا قیمتی دواگانی چی بازار کی لدواخانونا دا خستو وست نلری پا مجانی او وریا دولی ورطا ورکو معمولا دا دواگانی دمر قیمتی دی چی دا خلکو وست پره نرسیگی کمی دواگانی چی ڈاکتر جین او زینینور شخصی کلینکونه پا نوی دیدی او کلکتا کی پا وریا توگا ناروغانو تلکی دوم کرنات شرما پنوم ارتاجر ورطا برابرهی نهاویا کلن شرما چه ده وینی ده توزی کولو دیو بانگ متقاید تخنیکی همکار ده هر روز تقریبا لس کلومیتر پیاده سفر کهی لکلینیکون نا هاگا دواگانی را جمع کهی چه ده هاوی لزورتنا اضافی او غرزیه اون کرنات شرما چه ده کاری تقریبا اتکالا مخی شروع کرده و ویسر دواگانو ایوارده رغتا دیپو جوڑا کرده شرما وای دا سوچ او فکر سره یو ورځ یو دم په زړه کې را پیدا شو چې ډېر مجانی کلینیکونه او بډای هندیان ځینې دواګانې غورځي چې وخت یې نه تیر شوی خو د هغوی نه په کار حال دا چې په سلګونو بېوزلي ناروغان دغو دواګانو ته ډېر سخت احتیاج لري. شرما چې عام هندیانې د میډیسن بابا یا د دواګانو د بابا په نوم هم پېژني په هندي ژبه یې امریکا غږ ته وویل ما لیدل چې ډېر کلینیکونه دواګانې غورځي ملا مې وتړله او د دغو دواګانو په راټولولو مې شروع وکړه. د دواګانو بابا وایي چې دا وخت هره ورځ تقریبا د اونیم سره ډالرو په بیه مفت دواګانې له کلینیکونو نه راټولوي چې د ډېرو بېوزلو ناروغانو ښه ګزاره پرې کېږي. ځینې کلینیکونه اوس هغه ته په کنټینرونو کې دواګانې لیږي. شرما په نوي ډیلي او کلکتا کې څو وړیا کلینیکونه خلاص کړي دي. ډاکټر تیمر بارانګری چې په کلکتا کې په یو کلینیک کې ناروغان کتل امریکا غږ ته وویل ډاکټرانو ته د دوا سازۍ د کمپنیو لخوا مفت نمونې یا سیمپلونه رسیږي. کولی شو چې له همدغه دواګانو نه د بېوزلو ناروغانو په علاج کې کار واخلو. کله چې ما واورېدل چې میډیسن بابا یا د دواګانو بابا دغه دواګانو ته ضرورت لري ما د خپلو ټولو اضافي دواګانو په لګولو شروع وکړه. د هند حکومت د نړۍ د هغو حکومتونو په جمله کې شامل دی چې د خپلو کلنیو عوایدو ډېره کمه برخه د بې وزلو خلکو په علاج او روغتیا باندې مصرفوي. د غربت او بې وزلۍ تر ټولو زیات اثر د نوي ډیلي د ناروغانو په سترګو کې له ورایه لیدل کیږي. دواګانو بابا چې کومې هلې ځلې د وړیا علاج او مفت دوا لپاره په تیرو څو کلونو کې پیل کړي دي رښتیا چې ډېرو محتاجو ناروغانو ته خیر او ګټه رسېدلې ده او رسیږي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاته ده VOA پښتو.
د هند په پایتخت نوی دلی کې د هوا د ککړتیا د مخنیوي لپاره چارواکو د خلکو نه غوښتنه دي چې په شخصي موټرو کې سفر کول دي کم کړي. د امریکا غږ خبريالي انجینا پاسریچا په خپل رپورت کې ویلي حکومت په دې نو وخت سره کوشش کوي چې په سړکونو کې موټرې کم شي او د هوا د ککړتیا مخه ونیوي.
د هند پایتخت نوی دلی سړکونه هر ورځ په موټرو ډک وي او خلک د لوګي بیروبار او هرندونونو په تنگ راغلي دي. خو پرون د نوي کال په لمړۍ ورځ په غیر معمول ډول په سړکونو کې موټر کم و. خلکو د شخصي موټرو پر ځای په عامه ترانسپورت، رکشاګانو، ټکسیو او څوتنو په شریکه په یو موټر کې سفر کاوه. حتی ځینې ځوانان خپل د کار ځای ته په بایسکلونو تللی و. د روغتیا نړیواله اداره یا WHO وایي چې د نوي دیلی هوا په نړۍ کې تر ټولو چټله هوا ده. د دې خار چارواکو یو 15 ورځنی پلان پیل کړی چې په خار کې د موټرو شمیر کم کی او په دې سره د خار وسنۍ زهرجنه هوا هم پاک شي. د ډیلی علاوه وزیر اروند کجریوال د خپل همکارانو کورونو ته ورغلی و او هغه یې په خپل موټر کې د کار ځای ته وړی دی. هغه غوښتل چې د نور خلکو لپاره یو مثال وګرځي. هوای دا سکاري چې خلک د هوا د ککړتیا پر ضد زمنګ په شعار پوښیویدی.
آی ایم ټرولی اوورولمډ بای د ریسپانس دټ وی هاف ریسیوډ.
زه د خلکو د دې عکس العمل په حق لا پرختیا حیران یم. د خار زیاتره وسیدونکو او د خوندیو زده کوونکو هم لار کوچو ته راوتلی و او د دې نو وخت ملاتړ کاوه. د ملاتړ کوونکو په خولۍ لیکل شوی و زه سا نشم اخستای. هغه د خلکو نه غوښتل چې په دې برخه کې دی همکاري وکړي.
So for this present generation and upcoming future generation
وسنۍ او راتلونکي نسل دواړه باید د لارې تعقیب کړي.
This is an emergency. It's a public
زمونږ په خار کې د امر اختیار اصراری حالت دي او مونږ ټول په دې په هیګو د نوی ډیلی د ککړې هوا د ټولو نه زیات تاوان ماشومانو ته اړولی. ډاکټران خبرداری ورکوي چې په ماشومانو او تنکیو ځوانانو کې تنفسي ناروغۍ بیخي ډېرې شوې دي. ډاکټران همدارنګه وایي سالنډي د سږو سرطان او مزمنې تنفسي ناروغۍ په ټولو خلکو کې مخ په زیاتېدو دي. په نوی ډیلی کې د اټکل له مخې 9 میلیونه موټر چلیږي او هر ورځ لږ تر لږه 1400 نوي موټر خلک اخلي او د ښار په لارو کوڅو کې چلوي. د دغه ستونزې د حل لپاره 13 میاشتې سترې محکمې هم په ښار کې د غټو ډیزلي موټرو په ګرځېدو بندیز ولګوه او هم یې په تجارتي موټرو مالیه لوړه کړه. د خلکو سره دا پوښتنه پیدا شوې چې آیا د ښار کمزوری او غیر عصري ترانسپورتي سیستم به وکړی شي چې د خلکو ستونزې حل کړي او کنه. خو د نوې ډیلی اعلی وزیر ښاغلی کجریوال خوشبینه دی او وایي چې د خلکو د اندېښنو او شکونو باوجود د هغوی د نوښت لومړۍ ورځ کامیابه وه. ډیلی به د هیواد د نورو ښارونو او سیمو لپاره یو مثال وګرځي. خو عام خلک وایي چې د نوی ډیلی د حکومتي چارواکو د دغه نوښت نتیجه به هغه وخت معلومه شي کله چې خلک د رخصتو نه فارغ شي او عمومي کاروبارونه پیل شي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
Yeah. تسما دستر گتوری تسما دستر قراری رانا گڑے دے زڑگے دے چلی دلی میواری چلی دلی میواری خلق پی غورونا یارا تنوے ددی خلق پی غورونا جانا نرا شف سر لے دے پکی خوشحال سڑگے لے ونے درانا وڑی دی تنونا لے ونے درانا وڑی دی تنونا یاد تو پوز میں خکے وے یا خود غرنو لے ونے یارا تنوے ددی خلق پی غورونا یارا تنوے ددی خلق پی غورونا یوم پزڑ کی غم تیار دے بلدا نصیب میں سمرا خوار دے بچو چو خدایا چاہتا اجاڑ ماں بچو چو خدایا چاہتا اجاڑ
د دې ساده مهمه خبرونو سر خطر د افغانستان قواو په هلمند کې د وسلوالو طالبانو دویم ستر زندان هم مات کړی دی. د افغانستان امنیتي مقامات وایي چې د هلمند د ګرش په ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو یو زندان مات کړی، لسګونه زندانیان یې خوشي کړي دي. یوه میاشت مخکې هم حکومتي قواو د هلمند د نوزاد په ولسوالۍ کې د طالبانو د یو زندان نه شپېته تنه آزاد کړي وو. طالبانو تر اوسه پورې په دې حق لاس نه دی ویلي. پولیس په هند کې کوشش کوي چې د هغه ټوپکوالاو هویت معلوم کړي چې نن سهار د پاکستان سرحد ته نږدې د هوایي قواوو په هډې حمله کړې ده. د سعودي عربستان د کورنیو چارو وزیر وایي د یو مشهور شیعه ملا په شمول اووه څلوېښتنه چې په تروریستي تورونو محکوم شوي وو نن اعدام شول. دغه ټول اعدام شوي کسان پرته له دوه کسانو نه چې یو یې د کاناډا او بل یې د مصر و نور د سعودي عربستان اتباع وو. دا اعدامونه د ملک په دولسو ښارونو کې شوي دي. سعودي عربستان پرون د جمعې په ورځ په بغداد کې خپل سفارت بیرته پرانستی دی. سعودي عربستان دا اقدام د دې لپاره کړی دی چې د اسلامي دولت د ډلې په مقابل کې چې په عراق او سوریه کې ځینې سیمې نیولې دي سیمه ییز اتحاد پیاوړی کړي. د امریکا د ټکساس په ایالت کې خلکو د هغه نوي قانون هرکلی کړی دی چې د هغې په اساس د دینه وروسته خلک کولی شي په ښکاره په عام محضر کې وسلې وګرځوي. د سومالیا په پایتخت موګادیشو کې نن د شنبې په ورځ د یوې ځانمرګه حملې په نتیجه کې لږ تر لږه دوه کسه وژل شوي دي. خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو نه اوري. په تل ابیب کې د اسرایل پولیس کوشش کوي چې هغه ټوپکوالا پیدا کړي چې د یوې شرابخانې د باندې ډزې کړې دي، دوه تنه وژلي او درې کسه نورې زخمي کړې دي. د نیویارک د هغه اوسیدونکو کورنۍ چې د نوي کال په شپه د اسلامي دولت د ډلې په استازیتوب د حملې په تور ونیول شو وایي چې هغه د ډېر په خوارۍ سي په روحي ناروغۍ اخته ده.
رو اوریدن کو زموږ خبرونه په دې ځای ختمیږي. د تازه رپورټونو او خبرونو لپاره یو څو ثانیو کې د دری برخې خبرونه شروع کیږي. موږ تاسو نه اجازه غواړو.